السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې یو ساعته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلېږي. د تاجکستان امنیتی سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په دریځې ورسیمه کې په یو برید کې یو چینایی وګړی وژل شوی دی. د ولسوالۍ د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې ده. د تاجکستان دو امنیتی سرچینو چې په امنیتي دلایلو نه غواړي نومونه یې په راپور کې یاد شي، د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته ویلي دي چې دا حمله تېره یکشنبه د لړم په 28مه ماښام مهال وشوه. د تاجکستان چارواکو او د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنه یا سیف د چلډرن وایي د 2024 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله تر 80,000 ډیر کسان چې نیمایي یې ماشومان دي بې ځایه شوي دي، چې دا د 2023 کال پرتله زیاتوالی ښیي. دې ټولنې د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، سره له دې چې افغانستان ډیر لږ مضر ګازونه تولیدوي، خو د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو لکه وچکالۍ، سیلونو او طوفانونو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلی دی چې د اقلیم بحران په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ژوروي، او د کورنیو د بې ځایه کېدو، د اوبو د سرچینو د وچیدو او د ماشومانو د زده کړو د مخنیوي سبب کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو له ایرانی چارواکو سره د خواف هرات د ریل پټلۍ د درېمې برخې له لارې د لیک درالیک د زیاتولو او د افغانستان د ریل ګاډي د کارکوونکو د تخنیکی او تخصصي ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د دې وزارت د ریل پټلۍ د برخې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحب زاده د ایران د اورګاډي د ادارې له اجرایه رئیس سره په کتنه کې همدرس د افغانستان د اورګاډي د تاسیساتو د پراختیا لپاره د پانګونو پر فرصتونو هم خبرې کړې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړي چې له مخې اوکراین اجازه نه درلوده. د امریکا لری واټن وشتون کې توغندي د روسیې په خاوره کې دننه د اهدافو د ویشتلو لپاره وکاروي. د اسوشیټیټ پریس او رویټرز خبري اژانسونو، نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو او نورو رسنیو په دې اړه پرون د خبرو سرچینو په حواله راپور ورکړ چې سپینې مڼې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، او په دې اړه یې د ازادۍ راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړې. د اوکراین ولسمشر په مستقیم ډول په دې اړه خپاره شوي راپورونه نه دي تایید کړي، خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې شوې طرحې په مهمو ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لرې واټن ویشتونکو وسلو د کارولو موضوع هم شامله ده. عراقي چارواکي وایي په صلاح الدین ولایت کې پرون په 14 کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د توسخوم ماتو خروال ذوالفقار البیاتي ویلي د دې چاودنې په ترڅ کې د پوځ د قطعي او قمندان یو بل افسر او د امنیتي ځواکونو یو غړی وژل شوی دي. یو امنیتي چارواکي فرانس پرس اژانس ته د وژل شویو کسانو شمیر تایید کړی، ویلي دي چې دا کسان په یو موټر کې سپاره و چې چاودنه پرې وشوه. عراق د 2018 کال په پای کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد په مبارزه کې بریا اعلان کړه، خو د دې ډلې جنګیالي لا هم د عراق په کلیوالو او نورو سیمو کې فعال دي. او د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو ترمنځ ورزنی لوبه د شپه روانه ده. دا د افغانستان، متحده عربی اماراتو او پاکستان په درې اړخیزه لوبلړۍ کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. د اماراتو لوبډلې تر اوسه په شپږویشتو اوورونو کې 143 منډې کړې او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان په لومړي اننګ کې اماراتو ته د 360 منډو هدف وټاکه. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د تاجکستان امنیتي سرچینې د دې هیواد په ختلان ولایت کې د افغانستان له خاورې د یو برید ادعا کوي. د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې د فعالو وسلوالو ډله به په یو د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مسله به په یوه مرکه کې هم وڅېړو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره په افغانستان کې د چاپیریال د ناوړه وضعیت په اړه خبرداری ورکوي.
دغه منی کې سخت او شدید بارانونه لمنه احتمال ته کوټه ونی ده، خو هغه کوټې د آبادېدو وسمینه درلوده. نو سپیل حال د خپلوانو کډوالیم پروت یم.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د روغتیایي اسانتیاو د کمښت له وجې د مور او ماشوم د مړینې او ناروغیو کچه لوړه شوې ده.
زوی مې دغه یوه هفته کېږي ستونی خوږېږي، تمامه شپه په تبه کې خوټېږي. ما تر اوسه ډاکتر ته بولی نه ده، نور وسه د ډاکتر نشته موږ سره.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې پر رسنیو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو موضوع څېړو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د تاجکستان امنیتي سرچینو ویلې دي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په یوه سیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. دا ولسوالۍ د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د راپورونو له مخې په تاجکستان کې یو حمله کې چې ګمان کیږي د افغانستان له خاورې به سیوی وي د چین یو وګړی وژل سوی دی. په دې حمله کې چې تیر شپه د افغانستان پولې ته څیرمه سوی د چین څلور وګړي او یو ځایي اوسیدونکی ټپیان سوي دي. له پیښې با خبره سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه حمله د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربور ساحه کې سوی ده. د تاجکستان د ختلان ولایت دغه ولسوالۍ د افغانستان پولې ته څیرمه پراته ده چې کله ناکله ورڅخه د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. دوو سرچینو د موضوع حساسیت ته په پام د نمونو د نشولو په شرط د آزادې اروپا آزادي راډیو د تاجکستان څنګه ته نن دوشنبه ویلي چې دغه حمله تیر شپه سوي، خو د تاجکستان چارواکو د دې پیښې په باب تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي او د چین حکومت حمله څرګندونې نه دي کړي. تروسه مشخصه نه ده چې په دې حمله کې د مخدره موادو قاچاقونکي که جنگی ډلې لاس لري. د تاجکستان په دې سیمه کې د چینایي وګړو حضور د سرو زرو په یو کان کې د دوی له فعالیت سره تړاو لري. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر خلاف نه کارول کیږي، خو تاجکستان په وار وار له پولې هاغړې د امنیتي ګواښونو په باب اندېښنې ښولې دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15 د انصار الله په نوم د یوې افراطي ډلې چې په تاجکستان کې فعالیت منع دی، د دریو غړو د وژلو تر څنګ د وسلو او مهماتو د کشف خبر ورکړی و. په مستقل ډول د دغسې ادعاګانو تایید یو سخت کار دی. تر دې مخکې هم په سرحدي ولسوالۍ شمس الدین شاهین کې د تاجکستان پر وګړو او پولیساتو د حملو او د هغوی د یرغمل کېدو راپورونه ورکول سوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې د چین وګړي په دې سیمه کې وژل کیږي او څلور نور چینایي وګړي ټپیان کیږي. تاجکستان په وار وار د خپلو سرحدونو د خوندیتوب په باب اندېښنې ښولې او د افغانستان پولې ته څیرمه یې خپل امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
قدر من اوریدونکو، پر راپور کې مو واوریدل چې د تاجکستان امنیتي سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زیوار سیمه کې چې د سیمه د ختلان په ولایت کې پرته ده، وایي چې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی. په دې اړه د نور بحث لپاره د شبه افغان خبریال میرویس افغان چې د تروریزم اړوند مسایل څاري په مستقیمه اړیکه سره دی. افغان صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د تاجکي چارواکو دا ادعا چې تاسو په راپور کې واورېده، تاسو ته څومره کره ښکاري؟
مننه. تکلیف لومړی خو په افغانستان کې د کی شک نشته چې یو شمیر وسلوالي ترهګری ډلې شتون لري، ځینې د طالب تر نظارت لاندې او ځینې د طالب په پټه، او ځینې داسې هم شته چې تاسو به په سیمه کې فعالیت نه کوي، په خپلو هیوادونو کې به فعالیت نه کوي، اما دلته د ژوندي پاتې کېدو حق لري. نو دې ته په کتو سره احتمال شته داسې پیښه رامنځته شوی وي، د دې احتمال به نسبتا زیات وي چې پیښه دې شوی وي. خو زه په مجموع کې یو بل ټکی ته اشاره کول غواړم، هغه دا دی چې په دغه سیمه کې د تاجکستان او ازبکستان سره په سرحدي سیمه کې وسلوالی ترهاګری ډلې شتون لري. دا طالب چارواکو، طالب استخباراتو ما تم تایید کړی دی چې په دې سیمه کې د انصار الله ډلې یو شمیر کسان موجود دي او هغه فعالیت کوي. حتی ځینو ځایي سرچینو دا هم ویلي دي چې ځینې د افغانستان ولسوالۍ په ټولیز ډول د هغو خلکو په ولکه کې دي، او پخپل سطح البته په ولسوالۍ کې حکومت ته طالبانو دی، خو لري پرتو سیمو کې وسلوالی ډلې موجود دي. نو د احتمالي نسره دي د لایخو لا هم تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو ول طالب چارواکو هم تر اوسه په دې مورید څه نه دی ویلي، او په خپل تاجکستاني چارواکو څه هم تر اوسه څه نه دی ویلي. البته چیرته په کتو چې د افغانستان له خاورې ورته بریدونه سوي دي، ورته پیښې سوي دي، نو دا ویلی سو چې امکان یې ډیر زیات دی.
په دې سیمه کې افغان صاحب کومې ډلې فعالې دي؟ آیا د چین د اویغورانو وسلوال هم شته؟
ات شک نسته، بالکل ستا د یلغوریانو وسلوال هم وجود لري په افغانستان کې. بیلا بیلې ډلې وجود لري له بده مرغه. دا یو هغه اندېښنه ده چې د افغانستان له ټولو باشعورو وګړو سره موجوده ده چې په افغانستان کې وسلوالي ډلې شتون لري. خو د وسلوالو ډلو شتون لکه څنګه چې ما ووایه په بیلا بیلو اشکالو دی. مثلا طالب وایي چې زما خاوره به د چا خلاف نه کاروي. د چا خلاف څخه مراد دا دی چې دلته به پلان نه جوړوي، هلته به برید نه کوي. ولی تر ډیره برید پورې هغه وسلوالي ډلې چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول ملاتړ کړی وو، هغوی د اسلام او د مسلمانۍ دعوه لري. هغوی وایي چې موږ مسلمانان یو او ستاسو د مشر بیعت کوو او ستاسو د نظام ملاتړ یو. موږ به بل ځای کې په دنیا کې د اوسېدلو ځای نه لرو، نو دلته ژوند کول غواړو. په دې کې دین هغه کسان چې په خوا په افغانستان کې موجود ول، یو تعداد یې خالص لا کړل سول یا لري پروتوسی متواسته ول سول، اما شک نشته چې په افغانستان کې وسلوالي ډلې شته. د ګوندیو هیوادونو یا د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ترهګری ډلې شتون لري. البته تر دې راه د پوره د خبره طالب چارواکي نه مني او پر دې باندې سترګې پټوي. خو دالې دل سیوی دی، یلغوریان دلته شته، د انصار الله ډله دلته شته، بیلا بیلو هیوادونو پر کسانو ګوتې نیول کیږي.
د چینایي وګړې چې وژل شوی، فکر کوي چې دا به اسې دی یو ناامنۍ یو بیلګوي، او کبه هدفي وژنوي په خاص ډول به چینایي په نخښه شوی وي؟
تر ډیره بریده په دغه سی پیښو کې چې څومره موږ لیدلې دي یا مو څارلې دي، عموما هدفي وژنې کمې وي. ولی بیا هم احتمال د هدفي وژنو هم موجود وي، شک نسته. ولی که چیرته دغه سیمې ته وکتل چې وو سوال داره پیدا کړي چینایي وګړي دلته څه کول، نه د چینایي وګړي کار دلته څه و چې راتله دې سرحد ته. خو د دې ټولو
پوښتنه ده، تاسو څه فکر کوئ چې څه غوښتل دي چینایي وګړو دلته؟ اسې توریستان دي او که به فکر کوئ چې دلته چین فعال دی؟
چین په مجموع کې په افغانستان او پاکستان کې یا په سیمه کې تر نورې نړۍ زیات فعال دی، او چین د خپل فعالیت اظهار اوس کوي. مخکې تر دې د فعالیت اظهار نه کاوه، اوس هڅه کوي چې د فعالیت اظهار وشي. نو دا به لومړنۍ پیښه نه وي چې دوی تور پیښیږي. د دغه اظهار سره به د دوی مخالف ډلې، هغه ډلې، هغه هیوادونه چې د دوی مخالف دي یا هغه وسلوال چې د دوی مخالف دي په ځانګړي ډول یلغوریان، هغوی به دا بریدونه زیاتیږي. نو د اټکل مخې دا ویلی سو چې دا به لومړنۍ او اخیرنۍ پیښه نه وي. داسې خال پیښې په خوا په پاکستان کې پر چینایي وګړو باندې کېدلې چې اوس هغه د خبره تر ډیره ځایه پورې ډیره مخته تللې ده، ډیر خلک یې مري. همدا سلسله اوس دې منطقې ته هم ډیر امکان لري چې را انتقال شي، او کېدای شي په راتلونکو کې د دوی مخالفین په افغانستان کې دننه هم پر چینایانو باندې بریدونه وکړي. البته بریدونه شای مرموز وی په لومړی کې لکه په پاکستان کې چې مرموز وو اورست ښکارا چې ځکه دې علت یو دا کې دای چې چینایان اوس د خپل حضور د ښکارا کولو هڅه کوي، نو د حضور د ښکارا کولو مخالفان هم په سیمه کې موجود دي، هغه به د حضور مخنیوي کوي یا به د دې هڅې مخنیوي کوي. نو امکان ډیر دا لري چې تصادفي ونه اوسېږي، هدفي وو اوسېږي.
ډیره زیاته مننه. خبریال او د تروریزم د اړوندو مسایلو څارونکی میرویس افغان او چيله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق په بیلابیلو بیانونو کې په افغانستان کې د افغان خزو مایندو په اړه اندېښنه خو
سموګ راګله ازادي رادیو اوري. قدر منور اوریدونکو، اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق یو ان اف پی ای وای روغتیاي اسانتیاو ته د خزو د لاسرسي کمیدل په افغانستان کې د مایندو د مړینې او ناروغي کچه لوړوي. د صندوق پر خپل ایکس پانه لیکلی چې په افغانستان کې امیندواره مایندې د روان کړکش لکبله لزیاتو خطرونو او زیانونو سره مخامخ دي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمیر میرمنې وایي چې د بیلابیلو لاملونو لکبله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او له سختو ننګونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی تاسو ته وړاندې کوي.
ګڼو رسنیو له دې جملې نیویورک ټایمز، واشنگټن پوسټ، اسوسییټډ پریس، رویټرز او ځینو نورو په دې باب د هغو سرچینو په حواله چې له دې موضوع خبر.
قدر منوریدونکو، د ټکنیکی ستونزو له کبله تاسو نه بخښنه غواړم چې په راپورونو کې یو څه وړاندې مطلب وړاندې ورسته شول، خو اوس ورځو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د یو ان اف پی ای راپورت چې مخکې ما وویل چې د ماشومان د ژغورنې صندوق وایي یوازې د روان کال په لومړۍ میاشت کې په افغانستان کې د هوا د ناوړه وضعیت له کبله 18,000 کسان بې ځایه شوي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق په بیلابیلو بیانونو کې په افغانستان کې د افغان خزو مایندو په اړه اندېښنې ښودلې او ویلې دي چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي کمیدل د مایندو د مړینې او ناروغۍ کچه لوړوي. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ په بیلابیلو بیانونو کې دا هم ویلي چې په دغه هیواد کې امیندواره میرمنې او نوې ماشوم زیږونکي مایندې د روان کړکېچ له امله له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخ دي. یاد صندوق ویلي چې د بیړنیو حالاتو د زیږون او امیندوارۍ پر مهال مایندو ته معیاري خدماتونو، متخصص روغتیا پالانو او نرسانو او د بیړنۍ پاملرنې نشتون د دې لامل سوای چې د غخزي له فزیکی او رواني ستونزو سره مخ سي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ اوسیدونکو د ویسکل نظر خونه وای د څلور میاشتو امیندواره ده او لای ډاکټر ته لاسرسي نشته.
ما چون معاملدار هستم، مګم تا بالي پښ ډاکټر نه رفتم شیم کار
د څلور میاشتو امیندواره يم، خو ډاکټر ته نه يم تللی. میډم په سړک هغه د لاسو افغانیو ګلاسونه انار پلوري. ډاکټر او درملو ته می رسیدنه نشي کولی. زما وینه هم میکروبي ده. که واکسین نه ته ونشي ماشوم می ځای کیږي. نو ډیرو ستونزو سره مخ یم. هم دومره پیسې نشته یو ځل تر ډاکټر او لاړ شم.
ګلدسته بیا د کابل ښار اوسیدونکې ده. دا وایي 15 واړه ماشومان لري او د خپل کورنۍ سرپرست ده، خو د بې وسۍ له امله د ماشومانو په ګډون خپل روغتیا ته هم سم پاملرنه نسی کولای.
ما خپل شپې ته نو خوب نه لرم چې دا سر مې تینا خوکی کی او چې ډاکټر ته لاړم سرکاري شفاخانې ته لیدا عملیاتي کیو لاړه شه دولتي کی شخصي کی عملیات کنو. دغه د 2 میاشتې 3 میاشتې شولې چې زه تینا شپې خوب نه لرم، هغه ته راو مې تینا دغه زوی می دغه یو هفته کې ستونه خوږی کی تمام شپه په تبه کې خوټی کی. ما تر اوسه ډاکټر ته په ولای نه ده، نور واسه د ډاکټر نشته مون سره. خدای هم سایه ده ته مونږ د کور څنګه کې بیګام ورغلم چې زوی ته می ګولې مولې تیر واخیستلې. دوه ورکی ماشوم نه ولې مګه ماما ګولې ما زوی ته نیمای نیمای کړې ور میکړې.
خو د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق ویلي چې دوی د روان کال له جنوري تر اکتوبر میاس پورې په ټول افغانستان کې 3.5 میلیون خلکو ته د ژوند ژغورنې خدماتونه وړاندې کړې. د دې ادارې د بیان لمخې دوی په دې موده کې یوازې درې ولایتونو کې له 18,000 زیاتو ښځو او نجونو ته د رواني ټولنیزې مشورې خدمتونه هم وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په مرستندویه مؤسسو او په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د ښځو پر کار د طالبانو محدودیتونو په هیواد کې د ښځو لپاره اړینو خدمتونو ته لاسرسای لاستونسمن کړای دی. د دې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې پر خزو او انجنونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونو په افغانستان کې د جبري ودونو او د مایندو ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د امریکایي رسنیو د راپورونو لمخه د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړي دي چې لمخې اوکراین اجازه نه درلوده. د امریکا لری واټن وشتونکو توغندي د روسیې په خوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په مستقیم ډول په دې اړه خبر شوی راپورونه نه دی تایید کړي. لدې مخکې اوکراین اجازه نه درلوده چې د روسیې په خوره کې دننه د امریکا د متحده ایالاتونو لری واټن وشتونکو توغندي وکاروي. د هم په دې اړه نور تفصیل
ګڼو رسنیو له دې جملې نیویارک ټایمز، واشنگټن پوسټ، اسوسییټډ پریس، رویټرز او ځینو نورو په دې باب د هغو سرچینو په حواله چې له دې موضوع خبرې وي پرون یک شنبه راپور ورکړی دی. د دغو رسنیو د راپورونو پر اساس د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړل چې لمخې اوکراین اجازه نه درلوده د امریکا لري واټن توغندي د روسیې په خوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. سپینې ماڼۍ په دې باب تبصره نه ده کړې او په دې اړه یې د ازادي اروپا ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي. رویټرز خبری اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې کیف په پام کې لري پر روانو ورځو کې د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره کې دننه د حملو پر مهال لري واټنه توغندي وکاروي خو دقیق وخت مشخص کړی نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن برازیل ته د سفر پر مهال دا اعلان وکړ خو په دې باب یې د خبریالانو پوښتنې ځواب نه کړی. که دا خبر تایید سي دا به د امریکا د متحده ایالاتونو په پالیسۍ کې یو لوی بدلون وي، هغه هم داسې مهال چې کیف له زیاتې مودې د لرې واټنو توغندیو د کارونې د اجازې غوښتنه درلوده. دا به بریتانیا، فرانسې او جرمني ته هم لاره پرانیزي چې د واشنگټن اقدام ته ورته عمل وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په مستقیم ډول په دې اړه خپاره سوي راپورونه تایید کړي نه دي خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې سوي طرحې په کلیدي ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لرې واټنه وسلو د کارولو موضوع هم شامل ده. رویټرز خبری اژانس د با خبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې اوکراین به احتمالا د اتاکم سپنوم د لرې واټنه توغندیو د کارونې اجازه ولري چې تر 300 کیلومتر پورې مزل کولای سي. په کاناډا کې ډیره د دفاعي مسایلو شنون کې کال بی بادوار چې د لیر واټنه توغندیو په باب مقاله لیکلی ویلي امریکا د 2023 لدی کال تر دسمبر میاشتې پورې په خپلو ډیپوګانو کې 2400 دا ډول لیر واټنه توغندی درلودل چې شاوخوا نیمایي اوس تر وخت تیر دي. د دې پوینا په ورستي کال کې 500 نور توغندی هم دغو ډیپوګانو ته ورزیات سوي خو د امریکا دفاع وزارت په پراخه پیمانه په ارزه کولو کې زړه نا زړه و. د پولند ولسمشر اندری دودا نن د امریکا د دې پریکړې په تړه ویلي چې دا به د دوو ګاونډیو هیوادونو په جګړه کې برخلیک ټاکون کی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وای یوازې د روان کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د ناوړه وضعیت له کبله 8 سره کسان بې ځایه شوي دي. د سازمان پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې لیکلي چې د دې شمیر یوازې نیمایي ماشومان دي. په عین حال کې یو شمیر هغه کسان چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو له کبله زیانمن شوي وای د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي دي. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شوي بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی دی. یاد سازمان پرون یکشنبه د نومبر په 18 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له امله له 8 زیات کسان چې نیمایي ماشومان و بې ځایه شوي دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې دا شمېرې د 2023 کال له مجموعي شمېرو څخه زیاتې دي. په بیان کې راغلي چې د کاربن له کمښت حالات سره سره افغانستان د اقلیم د بدلون له منفي پایلو لکه وچکالۍ، سیلابونو او طوفانونو سره مخ دی. په دې بیان کې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې صندوق د مشر ارشد ملک په حواله راغلي، اقلیمي بحران د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي چې کورنۍ بې ځایه کوي، د اوبو سرچینې ویجاړوي او د ماشومانو د زده کړې مخه نیسي. ښاغلي ملک زیاته کړې، نوي زیږیدلي افغان ماشومان به په خپل ژوند کې د نننۍ شپېته کلونو په پرتله 15.3 برابره له وچکالۍ سره مخ شي. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانګالی هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینو د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونې زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي او د خپلو سیمو پرېښودو ته یې اړ کړي. د بغلان ولایت اوسیدونکی نور رحمان وایي، په یاد ولایت کې د ډیرو سیلابونو له امله د خپل ولایت پرېښودو ته اړ شو.
په دې وروستیو کې مو په ډیرو ستونزو سره له بغلان ولایت څخه کابل ته کډه وکړه. دلته څوک نه پیژنو، ټول خپلوان مو په بغلان کې دي، د دې لپاره چې هلته سیلابونه زیات راځي. خلاصه د طبیعي پیښو امکان هلته زیات دی او له همدې کبله کابل ته راغلو.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي فرمان شاه چې اوس په تورخم کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل،
لکه څرنګه چې سږ کال په دغه مني کې سخت او شدید بارانونه له امله زما دلته کوټه ولیده، خو هغه کوټې د آبادۍ دوه وسمه نه درلوده. نو په حال دلته د تورخم په ساحه کې د خپلوانو کډوال یم پروت یم.
په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له خورا بېوزلو هېوادونو څخه دی، څو لسیزې جګړو او د چاپېریال زیانونو افغانستان په داسې یو هېواد بدل کړی دی چې د اقلیمي بدلون له کبله خورا ډېر زیان وراوښتی دی. د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په هدف نړیوال کانفرانس د اذربایجان په باکو کې روان دی. د طالبانو حکومت یوه پلاوی د دوی د حکومت د چاپېریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متی الحق خالص په مشرۍ د لومړي ځل لپاره په دې کانفرانس کې ګډون کړی. نوموړي دې کانفرانس کې د ګډون په موخه باکو ته د سفر پر مهال ویلي وو، افغانستان د اقلیمي بدلون له ناوړه اغېزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، خو د دوی حکومت چې نړیوالو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، ښایي ونشي کولی د اقلیمي بدلون د ناوړه اثراتو پر وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان ته د نړیوالو مرستې جلب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوالې ادارې IOM ارقام هم ښیي چې اقلیمي بدلون له افغانستانه بهر ته د کډوالو او د کورنیو بې ځایه شوو د شمېر د زیاتېدو سبب شوی دی. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په دې وروستیو کې دا هم ویلي وو چې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د څه باندې 3 لک ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.3 میلیونه وګړي د اقلیم له بدلون څخه اغېزمن شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
زموږ راغله. ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په 2 مئی کې 25 دقیقې بس لرو، خو دا شیبه
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمي خبره کول نو د شنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ژغتر لوړ مسولینو پر رساوه ستاس په ذریعہ باندې موږ ولدارته ورور نه دواوی نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او شناکه چې شه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ لکه په دغه کله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، ورور پیسې چار څه راځي، هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ لکه په دغه کار کې همکاري راسره وکړله. وروره زه خپله هم اوس یو مریض یم، یم یو مریض دلته بستر کړی دی، لکه په شخصي ځای کې چې بستر ماسکه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو يم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمه پر رسیدو د نوځین هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدار خلکو می غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پر همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد خده، نو هر ژمه نوی کورتی او صدران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې لځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره بنوي. هله د زما پیغام نشر.
سلامونه ونه کې هله خیر.
عمران و سلیم له خوست ولایت څخه د زده رډو کارکونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې خلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسئ په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې البته موضوع په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د حکومت د نویو محدودیتونو موضوع ده خو اوس په مکړه خبرونو ته د تاجکستان امنیتی سرچینې ادا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په دریزی ورسیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی د تاجکستان دو امنیتی سرچینو چې په امنیتی دلایلو نه غواړي نومونه یې په راپور کې یاد شي د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته ویلي چې د حمله د یکشنبې په ورځ ماښام مهال وشوه د تاجکستان چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د ماشومانو د خوندیتوب ټولنه سیف د چلډرن وایي د 2023 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله تر 1300 ډیر کسان چې نیمایي ماشومانو بې ځایه شوي دي په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلي دي چې د اقلیمي بحران له کبله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ژور شوی او د کورنیو د بې ځایه کېدو د اوبو د سرچینو د ختمېدو او د ماشومانو د زده کړې د مخنیوي باعث شوی د طالبانو د حکومت چارواکو له ایرانی چارواکو سره د خواف هرات د ریل پټلۍ د درېمې برخې له لارې د لیک درالیک د زیاتولو او د افغانستان د ریل ګاډي د کارکونکو د تخنیکي او تخصصي ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې کړي د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي دواړو خواوو همداراز د افغانستان د اورګاډي د تاسیساتو د پراختیا لپاره د پانګونو پر فرصتونو هم خبرې کړي د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړي چې له مخې اوکراین اجازه نه درلوده د امریکا لري وټن وشتونکې توغندي د روسیې په خاوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي د اوکراین ولسمشر په مستقیم ډول په دې اړه خبره شوي راپورونه نه دي تایید کړي خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې شوې طرحې په مهمو ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لرې وټن وشتونکو وسلو د کارولو موضوع هم شامله وه او عراقی چارواکي وایي په صلاح الدین ولایت کې پرون په 14 کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغ لست نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او د بیان پر ازادي د زیاتیدونکو فشارونو او محدودیتونو په باب خبري کوي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عکس العملونه هم پرولې دي په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر ټولو لوی لاستراوړنه د رسنیو او د بیان ازادي ګڼل کېدله خو په تیرو څو باندې درویو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي دغه لاستراوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې ښکاری د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په ویلامیه کې د ځینو رسنیو پر هغو راپورونو اندېښنه وشو چې په کې ویل سوي د پکتیا په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د عکسونو اخیستل منع سوي دي د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې له شولو سره له حاکمې ډلې غوښتنه کړې چې له خپلې دغه پرېکړې تر شا سي دغه بنسټ ویلي د انزور اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزاد او مسلکي ژورنالیزم یو مهمه برخه ده چې د خلکو د معلوماتو حق تضمینوي او د دولتي ادارو د شفافیت شودنې لپاره مهمه مسله بلل کیږي تر دې مخکې په هرات کې هم د عکسونو پر اخیستلو د بندیز راپورونه ورکول سوي و چې د موضوع هم د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې پارولې وي ګڼو بنسټونو د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو په باب اندېښنه شولې او له طالبانو یې په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه کړې ده تر دې مخکې په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادي کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي وو. په تیرو دوو اونیو کې د خوست سیمهیزو چارواکو د دریو راډیوګانو پر خپرونو د موسیقي د خپرولو له کبله بندیز ولګاوه. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي چارواکو د ژمن راډیو خپرونو ته د دې تعهد له اخیستو وروسته د خپرونو اجازه ورکړې چې موسیقي به نه خپروي. د بې پولي خبرلانو ټولنې یا آر ایس اف په یو راپور کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت غږ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل دی پای ته ورسوي. په وروستیو څو اونیو کې بېلابېلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول سوي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللی دي. طالبانو په وروستیو کې رسنیو ته امر کړی چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو خپرول بند کړي چې دا چاره په ډیری ولایتونو کې عملي سوې هم ده. په دې تګلارو کې یوه دا ده چې هیڅوک به د طالبانو د نظام پر اجراءاتو نیوکې نه کوي. همداراز رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځانګړو شنونکو نمونه ورکول سوي دي. په څو شیبو کې په دې بحث کې له میلمنو سره همدا څېړو چې د دغو محدودیتونو عواقب څه کېدای سي. بیا هم 15 دقیقې بحث شرق لس. په دې بحث کې ملمانی دي په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، دغه راز افغان خبریال سلیم ورور، دواړو میلمنو ته شرق لس وایم. په پیل کې شغلی وجدانی، تاسو تر اوسه د طالبانو لخوا په بیلابیلو دولتي ادارو کې د عکسونو پر اخیستو بندیز ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته د پروګرام ملما او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته معلومه ده د طالبانو در راتګ سره په افغانستان کې په ټولو برخو کې د دوی لخوا بندیزونه وضع شو. په دې برخه کې رسنۍ هغه مورد وو او هغه لاسته راوړنې وو. په تېر شلو کالو کې دوی باندې ډیر کار شوی وو او رسنۍ کې موږ ډیر پرمختګ درلوده او د افغانستان هغه واقعي څیره همدا رسنۍ وو، همدا خبریالان وو. په تېرو شلو کالونو کې ډیر ستونزو سره دوی مخامخ وو او بیا هم رسنۍ ژوندۍ ساتلې. د طالبانو د ورستیو پریکړې پر اساس، لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي، دا ډیر په منظم او سیستماتیک ډول د رسنیو باندې د بندیزونو هغه دوام دی چې طالبان کوشش کوي چې رسنۍ د همیشه د لپاره په افغانستان کې وتړي او یا هم ټول رسنۍ د دوی په اختیار کې وي. کله چې دوی پر هغه مطلب باندې دوی هغه غوښتنې چې وي که چیرې د رسنۍ لخوا د دوی د حکم او فرمان په اساس کوم برنامه کوم راپورونه چې رسنۍ لخوا نشر کیږي، که د دوی په طبیعت باندې برابر و نو هغه د پکار دی نشر سي، او هغه موارد هغه برنامه چې هغه د رسنۍ استقلال خي، هغه وغواړي چې کوم رسنۍ یا خبریال دغه یو موضوع نشر کیږي د دوی د هغه عوامر خلافی، نو دوی ته د قبول وړ نه ده. دا پرسته یو کې پېکا ز فکر کوم چې دا محدودیتونه نور هم زیاتایي او دا د رسنیو پر خلاف زبده چې وایم چې دا یو جنایت دی چې د طالبانو لخوا تر سره کیږي.
ډېر مننه شغلی ورور. تاسو تر ازو نیکو څوک د طالبانو له دغو سپارښتنو یا عوامرو سرغړونه وکړي څه چلند ورسره کیږي؟ یا رسنۍ کولی سي په دې اړه خپل اواز پورته کړي؟ ورور صاحب، ستاسو آواز ما ته نه راځي، د اقل نه پیژم چې ستونزه ده که مایکروفون آن کې میرم او سمسو.
زما سلامونه تاسو ته، درانه میلمانه ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، خدای دې وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړی وي. اجازه راکړئ تر دې وړاندې چې په غبرګونونو خبرې وکړو، په اوسنیو شرایطو خبرې وکړو، د افغانستان د رسنیو وضعیت باندې خبرې وکړو. په افغانستان کې د رسنیو څنګه تاریخچه چې بدبختانه یو ډیر له تصور لري زګزاګ حالت تجربه کړی دی، خصوصا په تیرو څلوېختو کلونو کې. دې ته لنډه اشاره ولرم. لکه څنګه چې اسلام مبارک دین یو د تعادل دین دی او همیشه پر اعتدال او برابرۍ ټینګار کړی دی، بدبختانه په افغانستان کې تر رسنیو تاریخچه تک ګورو، موږ دوه ډیر متضاد حالتونه تجربه کړی دي. یا مو ډیر افراط کړی دی او یا بدبختانه ځینې حالتونه داسې راغلي دي چې پر رسنیو دومره بندیزونه وضع شوي دي چې حتی څوک په جرأت سره د خپل حق د غوښتلو په پاره आवाज نشي اوچتولای. زه یې ک ډیر لري ولار نشم په ساده ډول لتی روشلو کلو او د اوس درې روانو کلونو پرتلنه کسره وکړو. افغانستان په تیرو شلو کلونو کې پر سنیز ډګر کې زیات پرمختګ وکړ، ولی بدبختانه د ناسم مدیریت له امله دغه پرمختګ په ځینو ځایونو کې ډیر ناوړه استفاده شو. ځینې داسې ترخې خاطرې او درنې خاطرې تر شا پرېښودلې چې په یو ډول یې د خلکو په ذهن کې د رسنیو انځور ډیر په ناوړه ډول ترسیم کړ. خې خاطرې ترې پاتې نه شوې، خلکو پر رسنیو هغه ډول څنګه چې لازم او باور ونه کړای شو، یا پر رسنیز ډګر کې کوم رسالتونه چې رسنیزو ادارو خبریالانو ته ورتر غاړي وو هغو یو ډول تجارتي بڼه خپله کړه. ډېر کله پیښې لکه څنګه چې بیا هغسې نه یې انعکاسېدلې، د خلکو غوښتنې او ضرورتونه لکه څنګه چې اړینه واغسی تر چارواکو نه رسیدل، یل چارواکو لاس تر اړولنی هغه ډول چې وی هغه نیمګړتیاوی چې په حکومت کې وی په هغه ډول نه بیانې دي. یعنی دې په یو ډول دې ډیرو کمو مادي امکاناتو په بدله کې دغه څه سانسوریدل او یا خو خرڅېدل په لوړ به هغه معلومات چې خلکو ورته اړتیا نه لرله، او هغه معلومات چې خلکو اړتیا لرله هغه پټېدل دي پیسو په بدل کې. نو دا لامل شو چې بدبختانه په تیره دوره کې چې موږ ډیره د لاستراوړنو دوره د زیاتو لاستراوړنو دوره البته پرسنل دګر کې بولو، دا دوره هم یو ښه تاریخ تر شا نه پرېږدي، ولی تر هغه دا په رسنیو په پرمختګ کې د افراط مرحله وه. اوس که راځو تیرو دریو کلونو ته، د طالب په نوم د یوې ډلې واکمنېدل او د دې له واکمنېدو سره هم مهاله په بیلابیلو عنوانونو پر رسنیو د محدودیتونو وضع کولو له لارې په یو ډول د تفریط اړخ ته لاړو. دا داسې یو حالت دی چې د انجماد حالت که ورته ووایو هم کیدای شي چې مبالغه مو نه وي کړي. په یو ډول له خلکو ټول بنسټیز بنیادي حقونه واخیستل شول، چې تر ټولو مهم بنیادي بنسټیز حق یې د بیان ازادي ده. که د ساينس ارزونه چې له بشریت لري هغه ته نظر وکړو، د انسان او حیوان ترمنځ یوازې همدا یو اساسي فرق دی چې انسان، حتی یو تعریف هم ورته لرو چې انسان یو ناطق حیوان دی، چې هغوی دا خدای دا صلاحیت دا جرأت او دا وړتیا ورکړي چې هغوی خبرې وکړي او د خبرو کولو هغه اساسي دلیل دا دی چې مونږ یې فهم تفهیم وکړو، مونږ خپل ضرورتونه یې تر یو بله ورسوو، مونږ خپل حقونه وغواړو، پر مونږ د شوي ظلم پر وړاندې غږ اوچت کړای شو. نو ښه که دغه حق چې مونږ له نورو مخلوقات را بیلوي، دغه اصل هم پر مونږ د بندیز
ښاغلی ورور، خو طالبان کله ناکله وایي چې د اسلامي شریعت د مخې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د خپرولو بندیز لګوي، یا هم په راډیوګانو کې د موسیقي خپرول دوی د شریعت له مخې حرام ګڼي. خو په ځینو نورو مواردو کې بیا ویل کېږي چې طالبان سیاسي اهداف لري. یعنی د طالبانو هدف دقیقا څه کېدای شي؟
ښاغلیه، دلته مسله د شرعي اصولو د شرعي ارکانو اصلا نه ده. کوم څه چې د شریعت په وړاندې په نامه اوس په افغان ولس پلورل کېږي، دا اصلا د شریعت برخه نه دي. د شریعت په کوم ځای کې راغلي دي چې ته له ولسه بنسټیز حقونه واخله؟ هغه حقونه چې الله ورته ورکړي دي. په دې خو اوس عام ولس ښه پوهېږي چې کیسه اصلا څه ده. سیاسي اهداف تاسو وویلې، مهم اړخ هم دا دی کله چې پر ټولنو یو ډول استبدادي نظامونه حاکمیږي، هغوی ولس ته د ورکړې لپاره هیڅ نه لري. هغوی نه تخصص لري، نه تجربه لري، نه د ولس د هوساینې لپاره پروګرامونه لري. نو طبیعي خبره ده کله چې هیڅ د ولس لپاره ونه لري، ته باید استبداد ولرې، ځکه دلته یو ډول تقابل رامنځته کېږي. که چېرته ته د چا په حق سترګې پټوي، له چا سره ظلم او زیاتی کوي، او هغه ستا په وړاندې را پورته کېږي، غږ وچتوي، طبیعي خبره ده یوه لانجه رامنځته کېږي. نو لوی سیاست د استبدادي نظامونو همدا دی چې کچیرته ته غواړی چې ولستا په ټولو رواو او نارواو سترګې پټې کړې او چوپ خپل پاتې شي باید د ټوپک شپلې دې په سر ونی سي همیشه
ډیر مننه شغلی وجدانی د طالبانو په مشرتابه کې دوه ګونی چلن هم لیدل کیږي په ځینو ولایتونو کې محدودیتونه پر رسنوي اوسته په ځینو ولایتونو کې بیا د دوی چلن نرم دی دا ستاسو په نظر ولې
په لومړی ځل کې ستاسو دغه سوال ته در سمزه غواړم څو مورد ته اشاره وکم په اول کې تاسو وګورئ د طالبانو راتګ سره هغه کومې وعدې چې په مختلفو برخو کې دوی کړې وې تاسو ولې د څنګه ټول وادي دوی برعکس و ته دا په دې معنا ده چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې په طالبانو په منځ کې هم په دوه برخو دوی وشل شوی ده دا چې کله هغه اوش تر رسیدي او د دوی ترمنځ هغه اختلاف رسنی کیږي دې ته موږ وخت اړتیا شته بل خو تاسو ګوري کله چې په یو هیواد کې قانون نه وي د قانون حاکمیت نه وي خو په نظام کې هر څه چې موږ پر رسنیو په برخه کې ځنه قوانين درلوده هغه قوانين چارواکي او مسؤلین دې ته اړ کول چې قوانين ته احترام وکړي او در رسنیو پر خلاف ز دې باندې هم اشاره کوم چې په خو نظامو کې هم ستونزه و در رسنیو په برخه کې خو کوم ستونزه چې اوج تر رسیدلې اوس د ناظم اوس کوم حاکم نظام په حکومت باندې دا قانون هر سره کېږي دا په هیڅ نظام کې هم دغه څه نه دي شوی او بل خو ته چې دلته هیڅ قانون نه وي نو دلته د جنگل قانون حاکم وي دا که څه تاسو اشاره وکړ تاسو ګوره په ځنه موارد او په ځنه ولایت کې یو رقم ته قانون دی چارواک یو رقم ته درسنوي سره برخورد لري او په ځنه ولایت کې بل رقم ته بیا د دوی برخورد ده دا په دې معنی ده ولې چې قانون نوی هر یو کس هر یو مسؤل کس نو ځنه خبريالانو سره په تماس کې تاسو ګوره په ځنه یاله او ولایت کې دوی خبريالان غواړي او ورتوي چې دا راپور تا د کوم ځای څخه نشر کړ ولې د ما څخه اجازه نه دی اخستې خبريالان توهینی خبريالان تحقیری او په ځنه مورد کې دوی ته دوی سره فزیکی برخورد او فزیکی چلند هم سوای ده دا په دې معنی ده چې هر یو قومندان او هر یو چارواکی د پخوا په څیر خبريالان غواړي هغه تهدیدی هغه مجازات کوي نو د دې یو قانون نشته در رسنه په برخه کې که څه هم خاول مجاهد په قرار ډول دي ته وایي چې رسنه په برخه کې کوم قوانين چسته هغه ته ځنه تعدیل پراوستو سره د قانون برته په افغانستان کې عملی کیږي خو تر اوسه پورې درې کاله وته د قانون تر اوسه پورې تعدیل نشو او د قانون خپور نشو دا یو سیاسي برخه ده چې طالبان غواړي د سیاست پر اساس څورته شریعت نوم ورکړي تر اوسه پرې چې کوم قانون د دوی لخوا اجرایی شوی ده ورته شریعت نوم ورکړل شوی دی او دې تر شا دوی سیاست کوم سیاست او پالیسی د دوی حکومت لخوا چې خپوريږي هغه سیاست دوی تعقیبوي زه تاسو ته د بیلګه په توګه وایم تاسو ګورئ دوی خبري اعلان ته وایي دوی یو مخصوص کمیټه لري رسنه یې ده پاره تر څو پرې چې دغه مخصوص کمیټې نه ځنې کسان د مختلف ادارات پکې غړي دي د دوی لخوا حتی کله چې تاسو یو ملمه هم تلویزیون ته غواړئ کله چې هغه په بحث کې ګډون کیږي د دوی لخوا څو پرې صحاغه مشخص کس اپروف شوی نه وي دوی ورته اجازه نه ورکړي چې پرسنوي کی خبره وکړي او بل خو ته دوی ته معلوم هم ده چې رسنۍ په یو جامعه کې څومره قدرت لري تیر نظام هم یو ځنې د فکر کوم د سقوط لامل هغه غلط راپورونه او هغه اندخنی او چې خلک ته دې ته حاضر کو او د طالبانو هغه ناس چې کله د دوی په سولې په کانفرنس کې د خلکو سره واده وکړو موږ د رسنۍ لخوا ولید او خلک ته دې انګیزه پیدا شوه چې دوی مکمل تغییر کړي دي ته دوی ورته په خواني نظام اوس نظام کې ډیر توپیر شته او موږ ولید د تیر دې کال اوته خو دې په برخه کې هیڅ تغییرات نه راغلو نو دا یو سیاسي اهداف ته سیاسي اهداف ته رسیدو لپاره ایمون یوازنه ستونزه دا ده زه فکر کوم چې دا به ټول تلویزیونونه په آینده کې دوی پر رادیوګانی به تبدیل کی
ډیر مننه ښاغلی سلیم ورور په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسون هم ظاهرا فعال دی دغه کمیسون دغه سیمواردو د څېړلو صلاحیت څومره لري
بله، زه غواړم په دغه برخه کې خپل شخصي تجربه در سره شریک کړم. د دوی صلاحیتونه او د دوی وړتیاوې، د دوی کاري ساحه چې څومره پراخه ده. زه چې 2021 له اکتوبر نه له اګست نه البته وروسته کله چې زه لا هم په افغانستان کې له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره فعال وم، نو زما میلمانه اکثره طبي خبره ده په افغانستان کې د نن له خلکو سره دا اندېښنه وه چې که چېرته د روانو ناخوالو په خلاف غږ اوچتوي او سره برخورد کیږي، نو زما به اکثریت میلمانه له بهر نه ول، د سکایپ له لارې او دا به په ټلویزیوني خپرونه کې راسره ول. زه ور وغوښتل شوم د استخباراتو له خوا ورسره کېناستم. زما ټلیفون یې مانه واخیسته او هغه میلمانه چې د واتساپ له لارې خبرې ته بلنه ورکړې وه، له دوی سره مې موضوع شریکه کړې وه، سوالونه مې ورسره شریک کړي وو، او بیرته مې د هماغې خپرونې لینک هم د همدغه واتساپ له لارې لېږلی وو. کله چې دغه خپرونې طبیعي خبره دوی له وړاندې لیدلې وې، ټول ټکي ورسره یاداشت وو. په انفرادي ډول هر خبریال دوی ورغوښتی دی او ترې همدا غوښتنه شوې ده چې د افغانستان د نن موږ شنن کې لرو څه اړتیا ده چې له بهر نه په خبرونه کې میلمه ولري؟ آیا دا د نظام د تخریب یو هڅه نه ده؟ هلته زما ځواب دا و چې که افغانستان کې د نن یو څوک په جرات سره د خپل حق لپاره غږ وچتوي، طبیعي خبره ده هغه له عکس العمل سره مخ کیږي. نو په څوک دې ته نه حاضرېږي چې هغه ډول سپینې خبرې وکړي لکه څنګه چې دي یوې رسنۍ رسالت جوړېږي، مسؤلیت یې جوړېږي چې خلک یې واوري او تر خلکو یې ورسي. نو وروسته بیا دا موضوع بیخي یو ډول قام خلک چې کله دې وروسته میلمانه را وکړي، دا به دوی اپروف وروسته د دوی له پاره حساب د دوی لخوا د ورکړل شویو لیستونو له مخې باید را وغوښتل شي. نو هلته طبیعي خبره ده زما او دوی ترمنځ مکالمې په ترڅ کې فزیکي برخورد وشو. کله چې بیرته همدغه د رسنیو د ملاتړ ادارو ته ما مراجعه وکړه او د خپل حق لپاره مې غوښتنه وکړه چې دا خو نو یو ډول ناسم کار دی، ځکه چې زما رسنیز مسؤلیت جوړېده چې زه باید دا کار وکړم او ما له خپل حق دفاع کړې ده، ولې په مقابل کې باید زه سپک شم؟ ولې باید زه ووایم؟ ما لپاره یو وړاندیز لر چې آیا تاسو غواړئ په دې موضوع پلټنه وشي؟ ما وی هو، ولې که امکان لري دا کار دی وشي. وای کوم لمون سره چې د کمیټې کوم د څار غړي دي زمون په پرتله د هغو تله درنه ده، او کله چې پریکړه هم کی ته وی خبره د ستا په حق کې بنوي، نو موږ یوازې کولای شو ستا په اړه ستا په حق کې څه شوی دی دا پیښه له ځان سره ثبت کړو، تر دې زیات که تاسو غواړئ دا تاسو ته ستونزه جوړوي. نو ما هلته دا درک کړ چې په افغانستان کې اوس په نوم د رسنیو د ملاتړ بنسټونه، فعال بنسټونه، د دوی څومره دی او د دوی فعالیت څومره ده.
ډېر مننه ښاغلی وجدانی. دغو ستونزو ته په پام داسې یو بنسټ یا داسې یو ارګان شته چې پر طالبانو فشار راولي چې له خپلو دغو محدودیتونو لاس واخلي؟ وجدانی صاحب آواز ما اوري؟
افغانستان کې دلنه خو تاسو ګورئ حاکم نظام ده، دوی خپل قوانین لري، خپل مقررات لري، خو د افغانستان نه د باندې یو واسنی هغه بنسټونه چې د رسنیو ملاتړ ته لکه تاسو عارف ته اشاره وکړو، سی پی جی دی، همدغه نور نهادونه چې د هغوی د رسنیو ملاتړ دي، هغوی هم خپل کوششونه په قرار ډول کړی ده او د طالبان څخه هم غوښتنه کړې ده او نړیوال څخه هم غوښتنه کړې ده چې طالبان باندې فشار راولي، چې دوی رسنیو پر خلاف کوم کړنې چې دوی تر سره کوي، کوم قانون چې دوی لخوا تطبیق کړي، د ازادي بیان ته پکار دوی احترام وکړي. خو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې هیڅ تخصې کوم توپیر نه وینو، او ورځ تر بله لکه څنګه په نورو موارد کې د دوی محدودیتونه ورځ تر بله په ډېرو دي، د رسنیو په برخه کې هم دوی اوسه پورې کوم داسې شاتګ نه دی کړی. او بل خوا ته د هغه بشري حقوقو نهادونه دي چې هغوی هم کولای شي چې هغوی د خپل لارې رسنۍ باندې طالبان باندې فشار راولي. او ټول نه مهم موضوع دا ده زنه نهادونه چې هغوی په تبعید کې کار کوي، او اندغه سي زنه رسنۍ دي چې هغوی د افغانستان نه باندې کار کوي، دوی هم کولای شي لکه دا ستاسو کوم خبرونه ده اندغه سي نور رسنۍ سره موږ سره بحثونه لرو، د دې لپاره هم کېږي چې طالبان باندې فشار راوړل شي، او اندغه سي هغه نهادونه ملل متحد چې افغانستان په برخه کې دوی کار کوي، نو هغه سره په کار دي دا نه هغونه تماس ونیسي چې د دې لارې هم زه فکر کوم چې فشار پتوګه او کول چې طالبان دې ته اړ کې چې رسنیو پر خلاف کوم بندیزونه د دوی لخوا لګول شوی دي رسنیو ته د درناوي او کې احترام ولتي او هغه بیان ازادي په واقعي ډول په افغانستان کې په کار تمثيل شي.
ډیر مننه شغلی ورور. طالبان په وار وار اطمینان ورکړي چې رسنۍ په افغانستان کې پوره ازادي لري او پر زیاتو مسایلو راپورونه ورکولای شي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ښاغلی، زه غواړم د افغانستان د اوسني رسنیز وضعیت په اړه چې طالب څه وایي او څه کوي توپیر ډول په لنډو ټکو کې ورته اشاره وکړم. هغه څه چې د طالب پراپاګنډا په یو ډول مارکیټ او تبلیغات ورته کوي جواز لري، هغه څه چې د طالب د فعالیتونو مثبت انعکاس ورکوي، هغه که د یوټیوبرانو له لارې دی، هغه که د سیمه ییزو رسنیو له لارې دی، هغه که په سوشل میډیا پلیټ فارم دی، هغه جواز لري. هغه څه چې د طالب د هغو کړنو پر زندگی یا ارزښتونه بیانوي چې په یو ډول طالب مانویت او مادیت خوندي کوي، هغه هم تصویر جواز لري، هم فعالیت جواز لري، او هم هغه خبريال ډیر اعزاز لري په افغانستان کې. درنه ولی بدبختانه پرختنی ډول دی رسنیز رسالت کوم مسولیتونه چې باید تر سره شي، نه رسنۍ له صلاحیتونو څخه برخمن دي او نه هم دوی اجازه ورکوي چې هغه ډول فعالیت وکړي شي. زه پلان ورته کوم کچیر ته غواړم په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د بیا واکمنۍ دو یا د رسنیزو سنگرونو د بیا فعالیتو او د ولست د غږ د بیا رساو چتولو لپاره کا پرختنی ډول کار وشي. زه فکر نه کوم د واکمنې ډلې په خټه کې داسې څه وي چې په هغه کې د تغییر راشي یا داسې ارونه وي چې هغوی په یو ډول دې ته اماده او چمتو کړي چې دوی ګواکې نرمښت وښيي. په ټوله کې افغانستان او د افغانستان اوسنی نظام بدلون ته اړتیا لري، یو رښتینی حقیقي بدیل ته اړتیا لري، داسې واکمنو ته اړتیا لري چې د ولس بد نه وي، د ولس پرای وي، د ولس ملاتړ وي او په یو ډول ولس پرختنی ډول هغه څه چې ولسي حق لري هغه وړاندې کړي.
ډیر مننه شغلی وجدانی. طالبان لڅ ډار لري، لڅ بیریږي چې دغه ډول محدودیتونه پر رسنیو لګوي.
د طالبانو یو ځلې ډار ده، تاسو ګورئ په لومړي کې خودوی په اول سر کې دوی وایي چې رسنۍ د دنو چارواکو لخوا حتی رسنۍ ته دښمن خطاب کړي، لڅ رسنۍ دښمن په څیر موږ سره عمل کوي. کله چې تاسو هغه مثبت کړنې نړیوال ګوري هغه رسنۍ لخوا خپرېږي، نو دا په دې معنی دی زه دلته په امریکا کې ژوند کوم، دلته ځنه کسانو سره زه وینم دا کوم یوټیوبران چې د طالبانو تر حکومت لاندې د دوی لخوا هغه ځنه نمایشي پروژې هغه قانون چې کیږي او د دوی لخوا نشر کیږي، خلک دلته د افغانستان نه باندې داسې تصور ورته پیدا کیږي چې افغانستان در پرمختګ په لار روان ده، افغانستان کې دا کارونه کیږي. دا یو مثبت کړنه ده چې دوی د یوټیوبرانو لخوا هغه کسان چې د افغانستان نه باندې دوی ګوري او هغه حقیقت چې په افغانستان کې اوس تر سره کیږي د دوی لخوا په مختلفو برخو کې په ځنه موارد کې تاسو ګوري هغه نه تصویرونه اخستل کیږي، هغه نه ویډیوګانې اخستل کیږي. کله چې هغه د رسنیو باندې نشر کیږي دلته د باندې خلک چې ګوري هغه حقیقتونه دي چې دلته نړیوال ور باندې پوهیږي په افغانستان کې څه تیریږي. د طالبان د ډار هندینه د څه شي حقیقت دی په افغانستان کې حقیقت تیریږي، هغه خبرونه کې چې په واقعي ډول نشر شي نو خلک به پوهیږي چې افغانستان کې د نن حقیقت څه شی ده. دا یو ځنې ډار ده چې طالبان دي نه ډار لري چې د څه ونی شي چې لسنې نه خو هغه حقیقتونه خپور شي. او بل خوا ته د دوی چارواکي کله چې راضي او په میډیا باندې دوی خبرې کوي مونږ په یګو دی باندې په لوري زما یو ویډیو دی، دوی حتی د قران هغه ابتدایي سوره هم د دوی د یو چارواکو لخوا کله چې قرات کیږي په مناسب ډول هغه تحقیق سوره د دوی لخوا نه قرات کیږي. خلکو ته داس تصور پیدا کیږي چې دا هغه کسان دي چې ځان ته وایي چې مونږ شریعت راوستي دي، مونږ اسلام راوستي په افغانستان کې، او په حقیقت کې دوی هم خپل ستونزې لري. نو دا هغه حقیقتونه دي
او په ورسته کې تاسو ګورئ په افغانستان کې کوم ناامنی او سبا افغانستان کې دا هغه موضوعات دي چې د رسنۍ لخوا خبرسي نو د افغانستان کې د باندې هم خلک دي حقیقتونه باندې پوهیږي چې د طالبان ډېر څنګه موضوعات نه ډال لري.
بل ډېر مننه شغل ورور وخت ډېر کم دی کپلندو کې راتوې چې په افغانستان کې فعال رسنۍ چې دا محل نشرات لري پر کوم مسایلو راپورونه ورکولې سي پر کوم مسایلو نسي کولای. ورور صاحب आवाज ما اوري مهرباني
استاذ आवाज ته زما غږ تر
و سمسو مهرباني
زما عرض ده چې افغانستان کې د نن چې څه درسنې فعالیت په نوم اوس مبینو دا ل سیستماتیک سناریو پرته نور هیڅ هم نه دي. طالب لپاره لا بیګری ده او د رسنیو په نوم حتی کېدای شي یو تور داغ دی. مسئولیت له هیواد نه بهر رسنیو ته او له هیواد نه بهر هغو رسنیزو فعالانو ته چې په سوشل پلیټفارم مخخ دي.
ډیر مننه.
افغانستان کې د اوسنیو حقایقو څخه پرده پورته کول هم مسئولیت دی او باید تر
بحث مول آزادی راډیو اورید لمیل منو مننه چې په بحث کې را سره برخه واخسته.